روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو. دا چې شری ناروغي څه ده، علایم څه دي، څنګه مخنیوي کېدل شي، نن به په دې او ست خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې خپل درنو میلمنو سره پرې باس وکړو او تاسو ته به دا واضح کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدل شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دی لمانځه لاړ شي. په خبرونه کې به را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین صفای، تر څنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمد ځای را سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. لته ټول اوریدونکو سره هم غوښتنه کوي چې که تاسو ماشومان په شری ناروغي باندې اخته شوی یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپل پوښتنه موږ سره مطرح کړي. اوس مرزو د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې شری ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډیره مننه. زه هم په پلوار سره احمد صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران تو اوریدونکو ته سلامونه نیکي. اور کچری موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي. شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال پرې خپل ژوند دراسه ورکړي او په کوم هیوادونو کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي، اج کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچې ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارامیکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایروس اریدا هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډه موده لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګه په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجي کوي نو د پرنجي سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کده شي په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیما دغه کیږي انتقالیږي. یا هم کچيري ویناس او پریما او تا کی یا پرې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپنږي دو یا اوټو خېدو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په پاغه ساهو باندې دلته پرې وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانې لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خلته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاخ کې د زیات وخت د پاره ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس په واسطه د ټوخیو پرنجي په واسطه تلور زې مخ کې د اندفاعات یا دغه دانکو دراوتو نه مخ کې او 15 ورځې ورسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي. هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت کې دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانونو ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق ولا د ساري وي او نور هم دې کبله چې دغه ناروغي ډیر زیاته خبريږي. دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ تر راځي او خصوصا د جمی او د مختلف موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبي موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي. په دغه وخت چې د دوبي موسم دی په دې وخت کې هم چې واقعات شته دا څه نه دی چې نشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض چې معمولا او چې ټول واکسینونه دي واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې داسې نمیږي شرایط د پخوانه فرق کړي دي. نو پخوا به دغه مرض چې اپیدمیکو یعنی په دې معنی چې هر دوه کال یا څلور کال وروسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتلا او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعیت اندمیک دی. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخص ساحه کې په یو خاصه مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې چې دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د 5 کلونو نخت ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخت دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات نخت کیږي دغه علت ده چې دغه مور چې کومه ده کیدی چې په خوا دی مور پور کوټیوالی دغه وایرس یا دغه میزل مرضی تیر کړی وي نو چې کله هغه مرضی ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو هغې په مقابل کې انټي باډي جوړه شوه نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي یا هم دا مور کیدی چې واکسین شوي وي نو بنا ان دغه انټي باډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د دې میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي یعنی دوی نه نیسي خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي کیدای شي ویني چې خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو ته مخ راغله سمه خبرونه ته که تاسو راتوي چوړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کې راوځي خو زیاتره کورنۍ یمن دي چې هغه تشخیص په وخت کې لکه ځان کوي د شری د تشخیص په وخت کې تومره ځان را مست کې د ماشوم نور مغمره په دغه مرس کې زورولې شي او تر ډیر زیات سختوي د پروسه خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پویږي کنه دا باید کله چې د غدانګه کانې د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ د رسن ډاکټر ته بیت لاړ شي.
دا څه نو وړاندې تاسو او ګرانو اوریدونکو قدرمن منو ته سلام او احترام وړاندې کوم. بعد هغه تاسو سوال په جواب کې شری یا چچکی عمرګونی او خطرناک ناروغي د چپتدایي ارازي تبه دردونه خستګي کسالات او په زمون کې په مرور زمان باندې د مختلفه د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د لکېره وزي دغه تنکې اکثر نو واخه کورنۍ چې غډیر متوجي نه وي او یا هم د دې ماشومان په کبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سهي مرکز ته انتقال وینو دا ډیره خطرناک او مرګونی واقع کې د لشي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعات نو یا هم د خولې لارې تنفسي مجرا لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي نو په هغه صورت کې کچرته زر تر زر مخنیوي ورته ونی شي یا وقایه ورته صورت ونیسي او یا هم یو سهي مرکز ته مراجعه ونی شي نو په هغه صورت کې دا د انسان مافیت باندې تاثیرات کوي او انسان مافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټي باډي نه چې دغه امراض مقابل کې تولیدي او یا هم د وختونو د انسان مافیت دغه مرض سره ناشته وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی نو په دغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او دغه په صورت کې کچرته زر تر زر درملنه او یا هم وقایه نشي او تشخیص نشي نو دا هم ماشوم ته مرګونه واقع کیدلی شي.
ډاکټر سپردی باندې به هم خو کیږي چې واکسین یا ترڅنګ د مخنیوي لري څه دي د خبرونو پروسې کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپل د شری پر تړاو باندې ورته اشاره درلودله دوی په ډولونو باندې کوږي پانو باندې وغږیږي شری هم د یو رقم د کنا باندې یو ډولونه مختلف کیدلی شي چې دا یو د هغلارو څخه د چي کورنۍ یمن دی ممکن خپل کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکانه چې چک باندې یخته کیږي کورنۍ متزلزل سی پی او حالت کې پاتې نشي د تشخیص کې ډولونه شته.
مونږه میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی ولی په بازي ماشومانو کې اراز ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرز په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرز په دې ماشوم باندې فرق کوي یعنی په دې معنی باندې چې اکثره هغه ماشومان چې د غیر د بدن د مافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده نو دغه ان اکثر وخت کولای شي چې د امراض په مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د وورزونه الا سوال له سره دي په تبابت کې ویل شوی ده ځکه اکثر وخت چې دا سره ایتو کې نو د وورزونه الا سوال له سره دي د تفریح دوره په یو وخت ماشوم ته دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرز لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده دردونه دي دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسی یا هم خوارځواکین ووسی او یا هم دغه د بدن مافیت قوي ووسی نو اکثره وخت د ماشومان باندې بیا دغه شدت دوره د امدی خپل د امدی مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پرې دي چې په سره توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس په خونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د مخفله د شیر او د چشک هم مرګونه زیات دي، او هم په ځمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مصاب کېږي. چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثرا زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي، او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسین په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي، او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدغه دلیل دی چې عدد ارقام هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي، نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په هغه پوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېر زړه مننه ژوند دی اوسې. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی. تاسو هم خره غلاسې خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده چې خورا ډیره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشو، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې لږې ماتیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو دا چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض او علائم او د دې مرزونه بللی شو، ستاسو دین واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېر زیاته مننه ژوند دی اوسې. ډاکټر صاحب، قضیه تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه وادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه وادونه چې هغه ډیر وسته پات دي. په هغه وادونه کې چې مخ پر مختلف دي په حالت واقع ډیر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایع صورت نشي، او اکثرا د وقایع د دې مرز جلوګری کوي واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه مملکت کې چې هغه ډیر وسته پات او یا ترقی نه کړی. به دې دواړو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه ته لکه زمونږ هیواد هغه کې واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویل شو چې په ټوله نړۍ کې دې واقعات موجود دي او سرخکان یا شری شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې هلته خورا د شری ناروغي زیاتې دي یا ماشومان په ډیر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو روسه پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزور دی ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا معافیت ډېر ښکته کیږي یو علت یې هم دا یو دی. دوهم علت یې چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو کې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره هغه ټول نور ماشومان هم اخته کیږي. بله په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې دې کچه په افغانستان کې ډېره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې دی زمونږ خویندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال یې درکړم یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغۍ باندې نو حتی هغه اشپزخانې ته نه پرېږدي چې د اشپزخانې بوی ولګېږي هغې ته خوراک نه ورکوي د هغې مخ نه وینځي هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کیږي ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهیږي دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي نورو ماشومانو سره نو بنا یو څه بل ته او بل نه بل ته چې انتقال کی په دې اساس چې واقعات چې فوق العاده زیات دي. بل دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا چې کله مونږه د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظر چې درې مراحل دي چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته ویو چې دا د دریو نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي مور هم نه پوهیږي کورنۍ نور غړي هم نه پوهیږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کیږي د پجنې اوبه راځي او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض و الایم بیا داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې دغه سترګو ګاډي چې کوم دي دغه سپینوالی دا سرکیږي یعنی د منځنۍ سوروالی منځ راځي د سترګو نه اوښ کې راځي او حتی رڼا ته کتې نشي. نو چې کله دغه مرحله د دریو نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي دوی داسې فکر کوي چې دا شرته دانې پرې خطرې نه وي. نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی یو ځای سره ملي لوبې کوي بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نه کیږي. نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا دریو ورځې ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعیت چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله بیا هغه دویمه مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي. بیا په دویمه او درېمه ورځ باندې دغه دانی وروسته بیا په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نیسي. نو چې کله دغه دانه کوي راووتلې نو بیا پس دغې نه موندې او خویندې په دې باندې پوهیږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي خو بیا هم ډېره زیاته توجه د بې سوادۍ په وجه باندې نه کیږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي بیا په هغه درېیمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي وروسته بیا د مخې تنې نه ورکیږي وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو که چیرې مونږ هغه اندفاعي مرحلې ته راشو په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بې اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې دغه سنمیږي د عقدات چې دی غټیږي کله کله هم د بطن درد ور پیدا کیږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتیږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم ځي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکه دا یو خو غزانو ورکی او د بل خوا څخه چې د سونو میږي مصطفی د پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې د بکتری انتنات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ویلي کېدای شي دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسفلایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځه تک د دې سبب شي او یا هم په خپله د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسفلایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثر چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل ژوند لاسه ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو د دید نو د سترګو دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډیر زیات شو او د فبرسنی اچ ډیر زیات ګرمي ساتي تر حال چې دا باید ونی شي د سر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقي مرکز دی د اوریدو مرکز دی د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه په نتیجه کې چې هغه خپل دید له تور کې یا کونواله منترځي یا فرج منترځي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې به نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته براکمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبره ده چې د زمونږ خپلوال قلق او زمونږ د خار خلق په دی باندې پوه شي چې کله کچيري ماشوم شری اول قطر ډول مهمه خبره ده چې د نظافت ته زیات پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې اطهور او شطر مېدل ایمان او دا د وقایي یو جز دی دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي امدارنګ سروزانی ورته پریمینځي خوخلی ورته بورسکی او ورسره چې په کور دننه ټول غذاګانې مې وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورسره دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برسنې هم واچي کمپلی واچي او نورې ګرم کی او یا ګرم اوساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په باندې مې دی خو دې په دې ان باندې دي چې شری دې د خپل دوره پوره کوي حتی ډاکټر ته موزي او په دننه کور کې دننه یې سر کړی وي او حالته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغه وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي په کار دا چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انتاناتو امکانات ډېر زیات دی په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د سواد نشواله او همدارنګ د مارکیټ د کچې چټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یا غبا لزور سماشمان واته ماشومان به خامخا لري نو د دوی وزر خو د سیاستان کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د وزر د غیټ خوراک د غیټ کار د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ څه زمونږ په د سترت کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېر زیات مننه ژوند اوسې صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ته اشاره درلوده چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورونو لوري د په هوی په برخه کې څومره کار شوی دی کنه پامغه کچه چې په خو خلک د شری ناروغي په اړه باندې معلومات نه درلودلې دا چې باید څو کې کله چې د دې ماشوم په سرخه کنه چې چاګ باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما په هوی اوس په ټولنه کې موجود نه کنه نسبتا خلک پوسیو دي چې باید څو کړی مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما وځورې
بالکل تاسو
وځورې مهرباني دا پختنه مکاخي سی تاثیر ته ځواب کړی
نو د عامه په هاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نورو دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه دي هر شي د ضرر نه دي هر خبرې په سنجش باندې هغه یو پويږي نو دلته به موږ دا وایو چې په افغانستان کې د تعلیم کچه ښکته ده د مور او د پلار او د ویکي د فامیل نو هغه په عامه په هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته د واضح نصيحت په طریقه باندې دی مسجد لخوانه د دې واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا او تر بیان شي دا هر واکسینو ته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم د واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټوله نړۍ کې خاصه د کله دا واکسینونه په سي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو په امریکا کې هم موجود وو په هغه کې دا اوسې بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کې دا خبرې وي مفکوري وي اسي نظریات اوسې خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بند په یو باندې په بل باندې په دمونو باندې په دې شایانو باندې خلک په دغه کاو چې دونه به پیسې اخیستل کېدلې نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډیر زیات اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پوری خلکو ته چې ته یو څوک په زیات اندازه باندې خیر دک غوښي نشي خوړلې هغه چرګان غوښي یا د مایي غوښه یا دې نشي مصرف ولې په کلیوالو ساحو کې وشيږي نو هغه هم کېدل شي مثال چې د شي دوی دې هغه یو په واسطه شي دو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی غوې لوړ وساتي هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیان ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې د دې مرزونو نه بدوي او امان کې پاتې کیږي او دوی ته کوم مشکل نه پیښیږي.
ډیر زیاته مننه ژوند یې صفای سیم سره وصل شوی دی. خا صفای سیم ته په پټه مو سوده غوړی کا سستون ز پیدا کړی دی. ډاکټر صاحب قیزاد تاسو ته به هم درګرزم راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څومره مودوي څومره وخت کې د درملنه سر ترسیږي مهرباني قیزاد صاحب. بله
د شری ناروغي اسان تدابیر کوم دا ډیره مهمه برخه چې یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی دا ډیره زیاته مهمه ده او دویم برخه د تداوی کوم دا په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی ځکه دلته تدابیر چه دوه برخې لري یو وای عارضی دا عارضی په دې معنی چې کته بلری د تبه شربت ورکا کخارخ لري د ضد خارخ شرب د دوا ورکول کیږي او بلې هم تقویتی دا تر څو چې د دې معافیت تقویه شي تقویتی کې د به غذاګانې دي میوجات دي او همدارنګه د تقویه شربتونه دي او کچيري دغه شری په حاد حالت کې یعنی صحاد صفه کې وي نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبه چون زیات وي دې ته موږ زیات اکثرا د تبه شربت ورکو او ورسره خارخ چون دې سره موجوده دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارخ چې هغه ته موږ انټي استمنی کویو دا ورکو خو د دې سره په دې سره په پاکی کچيري سانوي انتان مداخله کړی سانوي انتان په دې معنی کې د شي د معصوم شنه بغل شوی ځکه اکثرا چې افغانستان کې او صفات هواد د دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی چې کله شری شو نو خامخا ورسره شنه بغل کیږي تو خې ورسره پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي نو دا د سانوي انتاناتو نخ ده نو دغه نخ سره چې د سنمیږي منګه پاید دیتا انټي بیوټیک هم ورکو یعنی هغه د واګانې ضد و ضد بکتریایي د واګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي د دې لپاره چې په دغه و دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د ویتامین ای دغه مقدار کمیږي او بلې خوا زیاتره دغه ویتامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري او همدارنګه د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې شمیر چې راکوزي یا کټي نو په دې خاطر موږ ویتامین ای ورکو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر 12 میاشتو پورې دی یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کته دي هغه ته 50000 یونټ ورکول کیږي په واحد دوز او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي هغه ته معمولا نه کړي ما 2 لک یونټ مونږ چې ماشومان ته دغه ویتامین ان اي ورکو او د دې سره خوا کې چکم دې منګه باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو ارزي ور سره خوا کې وقایوي برخه ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو چې وقایوي برخه کې د ماشوم د غاښونو پرمینزل دا ډیر مهم دي د ماشوم د مخ پرمینزل ډیر مهم دي ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي چې بد بختانه زمنګه په جامعه کې دا یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي هغه بې سواده نه خوڅګیله هغه باسواده چې هم دي هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه مخ وینځي نه خوله وینځي او نه سر او ځان وینځي نو او حتی هغه غذا هم نه ورکوي چې هغه سره ګوري دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډیره زیاتیږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خوله وینځل او هغه ته هغه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډیره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډیر زیات پاک وساتو ترڅو مونږ وکولی شو د دې ګلوګریو کو او همدارنګه د وخامت څخه چې مخنیوي کو بل د تداوی یو برخه پکې دا هم د چې مونږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینې وقایو کو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یو جدا نور ماشومان ورته ډیر زیات په تماس کې نیوي او د دې په خاطر باید په خپل هغه برخه د تداوی دا او وي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې دغه زمونږ ماشوم او شری اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شي هغه په دا میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټي باډي جوړ شو د خوشونه د ټول عمر لپاره بیا نه نيسي اما ډیره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې د سنمیږي چې د ماشوم او افغانستان خو بيګي ډیره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لری پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځینې کې چې کلی دي هلته یو ډیره غلطه مفکورې موجود دي د واکسین په ارتباط باندې هغه غلطه مفکورې ده چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې چې واکسین کوم دي دا ماشومان اقیم کوي یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیره به زلمی شي واده کوي او بیا بچینه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه واده دا چې د شری واکینو کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینات چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چکله ماشوم نه میاستو شو په نوو میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدبیقي په نوو میاشتو کې او بیا ورسره دویم دوز په 14 میاشتو کې کیږي دا ډېر زیات اساسي او مهمه برخه ده د دې تر ځنه داسې کیږي چې دغه د ویټای په برخه یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځنه مهندي ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږه دا هم وقایه کو ځکه په تماس پیدا شوی دی د دې نه مخکې چې دغه مرض پیرا وخیږي یا مرض پیرا شي باید په دننه هغه محو شي دې ته باید مونږه ایمیون ګلوبولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق نو په دې سره صورت سره واکې پوزرات سره او د ایمینو ګلوبولین په تطبیق سره مونږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده
ډیره زیاته مننه شوندې اوسې صفای صاحب تاسو ته به هم خرغلاسم بخبرونه کې راځي د واکسینونو په تړاو وغږی وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلوده د واکسینونو په تړاو باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندل دي آیا خلک غواړي د شیری یا د تورته نور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو وشي کولای شي دغه سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو د چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه د هر مرز په مهار او هغه په تداوی او په درملنه کې یو داغي د شرایط په مخنیوي کې یو ځینې شې چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویم وقایه ده چې خپل دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې هغه لري په توسیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحی ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډېر ځسي لږې پرتي سیمې لرو چې دا غي ولارې سابلوګور دی او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیون په برخه کې داسې ټیمونه هم نشته چې هلته ولار شو او واکسین تطبیق کړي او په دویمه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنه عمده او حیاتي رول دغه فامیل او یا هم دغه کورنۍ پلار او یا هم مور مکلفیت لري چې باید دا واکسین په خپل وخت کې تطبیق کړي، نه تنها د شيری میزل یا د چیک واکسین بلکې د ټول جوړي واکسین، توګزن واکسین، د ریفال جو او بعض د نو واکسین نه چې ضرور دی او ماشوم ته طبابت په توصیه کړي دغه خپل مراحل او وخت تطبیق شي، ولې متاسفانه هغه خپل وخت او مراحل کې نه تطبیق کیږي. او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د مطلوب د اکثر امراضو کچه هم لوړ دی، او هغه کورونې او هم دغه ماشوم د دې غضب او دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي. نو په دې سبب باندې باید وایو دا چې د دې ښکار سره ښکار زمونږ په هیواد کې جګړه وه، دغه جګړه له کبله زمونږ ډېر هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لري پاتې شوی دی. او ځینې عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي، او یا هم که چېرته صحي ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي، دا غځي ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار واوسي، او یا هم د دغه عامه ذهنیتونو په برخه کې واوسي کولی چې خپل کسان ته د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي، او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار واوسي. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېر ښه او عالي نتیجه ورکړي، او بل باز زموږ په هیواد کې دغه امراضو ګراف کتلی شي. یو څه چې د یادول وړ ده، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبان هم ورته اشاره وکړه، دا چې خپل شیری چک وروسته ډېر اراض ورکولی شي، او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي، دغې جملې څخه لکه څنګه چې عصبي رشتو یا هم په مغز باندې تاثیر کوي، او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي، او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادوري وکړه چې په دغه صورت کې اکثره هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیال اسما باندې، یا هم په سینه وبغل، او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي، او خواړه ورته په خپل وخت او خپل مقیبان نه دي رسېدلي، یا هم هیموګلوبین د یادوینې سویا ټیټه واوسي، مافیت ټیټه واوسي، اکثرا دا ماشومان د مرګ خواته وړلی شي، او دا ماشومان ډېر زر اکسپایر کېږي، او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي واوسي. طبعا هغه ماشومان، هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو اقتبال کې مسؤلیت ادا کړی واوسي، واکسینونه یې په خپل وخت کې کړي واوسي، که دغه ساحه د شیری چک په برخه کې انډیمیک هم شي، دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي، ځکه دوی واکسین نه کړی دي، بدن مخکې داغې نه دې سره عادت شوی دی، او یو انټي باډي تولید شوی ده چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ زره د سواد نه لري پاتې دي، او ضمن عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی، او د خپل ماشومانو په تبان کې احساس د مسؤلیت نه کوي، او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي، نو هغه اما شومان طبعا د دې امراض کار کیږي، دا په دې غربت او په دغه خراب اقتصادي شرایطو کې د دې درملنې تر رسیدګي او کچې په پلان ته توسینو کې وي، سي مرکز ته د رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي، هم د دې چې اما شوم مختلف کیږي. ځینن یو څه ډېر مهمه ده چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېر لوړ دی، او اما شوم ډېر یو قوي تبه ورکوي، په همدې صورت کې خپل طب ته موږ یو د بخار خاص یو مثال ورکولای شو، ځکه څنګه چې د بخار اور په ستریږي مایاتي کمیږي، باندې د موږ په اندازه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د طب درجه لوړ په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا د ښکته راځي، چې په وقایوي ډول باندې کورنۍ باید په اني ډول باندې باید د ماشوم ته په هغه مایا د ډیر زیات ورکړي، لکه په خې اوبه، چای، شیدې، شوروا، د شپږ مشت نه ډیر وی حلوا، عمر ډیر وی حلوا، پرینی سوپو، هغه کې که ځاګان چې هغه موږ ویل شو چې شدی دي، مستی دي، وریجی دي، البته شوله وریجی، کیله ده، هغه دې دغه شان کولای شي، ا دې خپل ماشومان ته ورکیو هغه ویتامینونه او هغه.
یعنی ډاکټر صاحب، دلته د شیری ناروغي لپاره رژی، البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلی شي، په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیول شي، ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیول شي چې هغه ختم د شیری د ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي.
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه، اویا فیصد د یو مرض په مهار کې وقایر ولري، ډیر فیصد دغه میډیسن چې موږ ډاکټر صاحبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري. یعنی یو پلار، یو مور او یو کورنۍ د یو مرض په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته او مسلم بانه باندې د دوی نه وقایه وکي او هغه دلیل وی چې ماشوم د خطر خاتم نه دی او شدت د مرض هم نه دیږي په لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبي موادو ځای ونیسي لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دا ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونو چې بازار کې راغلي دي دا ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په مایناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده، دا هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي، هم شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي، ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار واوسي نو مایعات ډېر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنې ماشومه پورې او د شپږ میاشتو نه لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدیني سوپ وغیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د شپږ میاشتو نه ډېر دي، یوازنۍ چې په میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد ستونزې طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورپسې نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخېږي دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه مغوخه ده، که هغه دال دی او که هغه مکروني دی او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار یې د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیرې په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي، ورځ پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو لکه څنګه چې وویل شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خوراج په کور کې پخېږي، ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي ترڅو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره وسی د تبې مقابل کې وي، د دې وایرس مقابل کې او په زمین کې د دې بدن هم تنبیه وسی او هغه ویټامینونه چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي وسی نو په هغه صورت کې بیا خپل د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس چې دا نور هم په بدن کې شرایط کې او هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید وایو چې خپل واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د مرزونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثرا زموږ توصیه هم ټولو کورنیو ته همدا ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته نغیرې ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي ترڅو سالم او د دغه مرزونو څخه خلاصه ټولنه ولري.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې صفه صاحب، تاسو نه بیا هم مننه کوم ورزو ښاغلی احمدزی صاحب ته. احمدزی صاحب د شیر ناروغي په تړاو موږ تاسو ک ټولنیز ستونزې باندې وغږیږو، دغه ستونزې بیا شته کنه شه ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساس دي یا غو ماشوم چې شیرینی ولې ممکن خپل ماشوم پرې نه تیادي تورته دي نور مسل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمدی صاحب، دا خو موږ وینو عملا دلته کلینیک ته موږ مریضان راوړل کېږي، بعضی کورنۍ بیا د خپل سری طبابت به کې شروع کړلې وي چې هغه بیا خپل ماشومان ته یا هغه مور سي ماشوم سي دغه نیولې وي د سرخکان یا هم د شری نیولې وي، مور ته وایي چې ته به مثال خو خوراک باندې کې بیا هغه باندې غوړی بند کړي، په هغه باندې هغه بندي کړي، په مور باندې پریزونه لګولې وربا مریض ماشوم په مور باندې ورته دا شی نه ورته وځه کړي وي، بل دا د مور ته ویل کېږي چې ماشوم به ته نه منځي دا چې تاسو خصوې نه په دې باندې دا مرز سختيږي، دا به منځي نه، نو هغه په یوه حالت کې پاتې کیږي، هغه نور څه سختيږي، هغه حالت آتا مرګ ته رسیږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغه د لری پروتو ولایتونو نه راوړي ولری پروتو سیمونه راوړي او مرکز یې ټپل ته دغه جوړه، نو هغه به دا و چې هغه یو علت وانده و چې مور ته به ویل کېده چې ته به خوراک نه ترڅو چې مور که خوراک نه کوي نو هغه کې به شودې کومه کیږي، ترڅو چې ماشوم ته دا شودې ورنکې نو ماشوم به څنګه شي، په خپل دا شودې د مور سره
دا د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري. نو امدا شکل باندې کوم وګورو نور دا چې پریزونه ورته ورکول کیږي چې دا مثال تاره لپاره خنده یا مولا درته دم کړی دي ته به دا شی خوري نور څه نه خوري یا واغوي ته. نو دغه 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 شی نه سي دي د کورنۍ کې د خواخې خسر له خوا د تداوی لیکي دغه د ماشوم مور ته یا ورته لیکي چې د ماشوم به ته به دا شی نه ورکه او دا خپل سر باندې دغه خوراکونه ټول په منی کړی وسیږي د هغه حفظ ذهن نه مراد کیږي. نو هغه صدا په غضب باندې ککل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپل سرګو وینو روز انا موږ د مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر بان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو هاته باغې ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي. هغه کې هغه اسهالات رامنځته شوی وو باغې کې ماشوم ډیر زیات لوړه تبه درلوده چې باغې کې بیا دا حالت چې دا جټکا تکلیف ورته پیدا کړی وي یعنی باغې باندې بسره لکه میرګي د یو حالت په پیراته په ماشومان باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپل سترګو باندې عملا دلته وینو دلته دا موږ لیدلی شو.
ډیر زیاته مننه ژوند اوسې ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی لدی ورسې به تاسو در وګرځم. سلامونه زابلای صاحب مهرباني په خیر راغلی خبرونه دي.
ډیر مننه کوم خوستي خور سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحب ته باندې زابلای د زابل لاندې خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو مې د پښتنې د داسې نن په سارینا روغې تر فکر کوم تاسو ډیر خبرې کوي. نو سارینا روغې په دې وخت کې فکر کوم یعنی زه خپل د مریضان کلن وینم ته سترګو کیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصتا په حیواني مریقه. نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لته وجه کېدای شي آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي د حیواناتو روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده؟ بل پوښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سیل دق تبرکلوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده؟ باید هغه مریض څنګه چلند وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلند وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي.
ډېر زیاته مننه تاسو خپل پوښتنو ته چې کړې دي په دې ضبط پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قزاده پوښتنې ماتمن اورېدلې دي چې په دې ورسره کوي ویلې زموږ د اورېدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص به په خزو کې وي. واکسین شته علاج شته ولې په دغه وساس وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني.
دا څه چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شود او یا غوخه کاسوګي شود خوړی او یا غوخه کې یاد هغه پاله نه کوي او یا لبنیات استعمالي داږي چې هغه دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجودی بنان د اشخاص پرې اخته کیږي. خصوصا هغه خلک چې په لوري پروتو کلی والو منطقو کې دي او یا په خار دننه دي او د حیواناتو سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې نه خو قصاب دي. هغه خود ته زمنګ وزارت زراعت دومره زیات فوق لاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي چې ساروی خرچيږي الته ډاکټرانو لري الته دغه ساروی معاینه کړي چې آیا د کوم مرز لري کنه لري چې کوم مرز نه لري هغه باید جامع ته تدبیر شي. دا نشي کولای چې نو نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیوانات او هغه غوښه سره خام غوښه سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شو دون هم انتقال کیږي او همدارنګه د دې د مستونه د کوچونه د ټول نه انتقال صورت نشي او د دې نه علاوه هغه الته کوم کورته کوم ځینه کې چې د خلک د سروي ساتي هغه سره په تماس کې اوسيږي غواړي چې اکثرا مندې خويندې دی ویل زی اکرام چې اخذي اخذي په دې خاطر باندې زی اکرام په اخته کیږي چې دوی ګوره دا مرته جوړي هغه به شار بي شودر لوشي د اشپزۍ سره تماس کوي. نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اونه چې د ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کیږي بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو نو د تداوی نه وړاندې ډیر زیات مهمه خبره ده چې کوم دي کې د حیواني مورقه په چا کې ولې درې شو هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات ګوزي هغه کوم دي کې چې د حیواناتو وټرنران چې هغه ته وټرنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر پاغي باندې معاینه شي تر څو کچیر داسې موجوده چې هغه حیوان ته دوي شي تر څو هغه منبع د منځلار شي او کچیر یو شخص پرې اخته وي نو په پاغي صورت کې د دې خبره تداوی ده چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه سلوي خورځې دوام کوي چې په هغې کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم یې پخپله ریفامپین دی او ډوکسیسیکلین دی چې د دوه څلوېښتو ورځو دپاره یا د شپږو هفتو دپاره ورکول کېږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویمې برخې ته چې راشو چې هغه د توبرکلوز برخه وه، د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعه داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز وي نو دا کور ترېنه نفرت کوي، کرکه ترېنه کوي او لرې ترېنه تښتي او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي نو هغوی د پلانکي کور ته مه ځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي. هغې ته یو نوع احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته، حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته. دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي، نه وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتلی شي. خو بدبختانه چې مونږ مسلمان نیو او په مسلمانۍ کې چې دیم شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو، چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخې وکړي پنجه وکړي هغه ته ور دي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په آزاده فضا کې په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کېناست هغه نور وخړې کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی، د خپل د میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال، او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو مونږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، دا چې وخت کم د نورو ډاکټر صاحبانو په تمه دي، مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې توبرکلوز او بخیل البته دغه شیر نه رغبیر تر ګرځیدل شي کله چې وقایم وشي، تدابیر وشي، واکسین وشي؟
په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان دی مکشوی وشي، نو طبابت اجازه ورکړي چې هغه مشمون ته چې د شیر یا چچک واکسین پوهه دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که ساحه هندي نکشي ووسي، که چېرته واکسین تطبیق شوی ووسي هیڅ سوه تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ سوه خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیریا په چک باندې واقع شي. صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه یادونه ورته چې هغه ماشومانو چې د شیری دغه دوره تیره کړې ووسي اغه دوباره بیا نما صاحب کیږي کچرتا بیا هم ساحان دی میکشیو یا شیره په دې منطقه کې سره ته کینو. هغه ماشومان چې یو ځل خپل دوره تیر کړی وي په عمر کې بل ځل په شیره باندې نما صاحب کیږي. او ډېر وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بس وکړ اشاره ورته وکړه، زمونږ ډېر تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي، هم ځینتونه جوړ شي، د دولت سکتور نم سی سکتور نه مختنه امداد چې خپل لغه د واکسیناسیون ټیمونه ډیر کې او هغه لږ پروتوسي مت چې خدمات لري او یا هم سی مراکز لري ته پاتې شوی دي او په دغه امراض کې او ارقام هم ورته لري په منطقو کې نو باید هر څه اجر باید واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي ټیمونه ورته ولېګل شي. او بل زما چې ډیره مهمه خبره ده دا چې مونږه خوځواکۍ ته د خبرې د مرزونو مور ویل شو ډیره هغه ماشومان چې دغې مافیز دی خو سی خورځاک وو سی وزن کم وو سی او هیموګلوبین کم وو سی ډیره وخت دغه ماشومان ډیر زړه دغه امراض او دغه وایرسونو ښکار کېدل شي چې په لغښتنه محمد دا چې په پاره لري په توسي مو کې چې هغه خورځاک ماشومان چې غذایی توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه وایرسونو په مقابل کې دوی تم به کېدل شي او مافیز پورته تل شي نو باید دغه غذایی توکي او دغه خوراورته مایا کی تر څو موږ
ډیره زیاته مننه ژوند وسی احمد سي پرسوي کې ستاسو نظر مخلو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شری ناروغي په ډیر جديت سره او په ډیر لکه مخ کې تدوي شي مننه
د نظافت مراعات کولای شي دوی انداز کې چې یو څوک په شری ناروغي باندې اخته کی یا غدي جدا وساتلی شي د نور ماشومان سره یو ځای نه سم لوی هغه ماشومان هغه سره دی یو ځای خواړه نه ورته ورکې داغي په خوراک کې کوم کاشوغه چې موږ شایسته استفاده کوي هغه دوی ته نه استفاده کوي او بل خبردار چې د دې لپاره د قوی غذاګانې کوم غذاګانې چې هغه کې موږ ویل چې هغه کې پروتینونه موجود دي هغه کې خو غذاګانې دي هر څومره ښه خواړه چې د دنیا وځيږي هغه ورته ورکول شي پریزونه دي نه پکې په دغه باندې او درې خبردار چې د ماشومان ته دوی د کورنۍ کې کسب لري که هر څه لري د هغه نه د هیڅ دریغ نه پکې هغه ورته ورکی او دا د شی واکسینونو د هیڅ دوره کې د دې خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسین نه کوي نه واکسین دی په خپل وخت باندې ورته ورکی نو ان شاء الله چې په دې سره به د دې ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وي
ډیره زیاته مننه مننه ژوند دی ډاکټر سبان د خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته و درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او ترڅنګ د داخله ناروغ ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزاق احمد زوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته و تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ریګم په لاله سپارم خو وخت
گیتارک خیالم افتاده جالک زده آمدی رو بخانی دست و پا چشد دلم نگو که زود میروی تو تپارچه شد دلم بده گیتارم بیا بینشین دمی رو برو سرود تر میخوانم خوشت نیام شقام نومم رو می